حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو اوم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې موږ ته موخه کړ چې له تاسو سره مرکه وکړو. وزیر صاحب په دې وروستیو کې هغه موضوع چې ډیره توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم، هغه دا ده چې یوه نیوکه کېږي چې ګوندي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسې دغه وزارت ته راغلي د ناامنو سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی و دغه یې تړلی دی، په دې اړه مو وضاحت غوښتل چې اصله موضوع څه ده او دغه جریان څنګه دی.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتره د آمادګۍ برنامه ورته ووایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخواني ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده، مشخص کود ورته د بودجې په هکله نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوکاله کې مخصوصا څوکاله د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالره د ترکیه د بورسونو نه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت ته راغلم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوې وه. او د دې برنامې په هکله مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو. برنامه ستاسو راتګ نه مخکې تړل شوی و.
د درې میاشتې کېږي چې دا په حالت تعلیق کې و، ځکه چې دې لپاره لازمه بودجه موجود نه وه. وزارت تحصیلات عالیه د لوړو زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لیږلو چې موږ دغه برنامې لپاره تاسو مشخصه بودجه موږ ته مد نظر ونیسئ. وزارت مالیه دوه ځلې د دې برنامې بودجه رد کړې، وویل چې موږ معذرت غواړو دې برنامې لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا وویل شول چې د مالی بخش موینیت او ریاست د خوا چې دا برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وي چې وخت یو برنامه شروع شوی وي د هغې برنامې باید پس منظر ته وکتل شي، د هغې برنامې موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامې مسؤل ته موږ ویل چې ته راشه د شورای رهبری کې کښېنه، دغه دلایل دې وړاندې کړه، په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه، د نور مسؤلین یا چارواکي به هم د وزارت تحصیلات عالی په دې باندې نظر وړاندې کړي، دغه مسأله به وڅېړو موږ چې څنګه ورته د حل لاره پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغې کې درې معینان د وزارت تحصیلات عالی وو، رئیس د کمیټې کانکور، رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامې مسؤل دی. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامې په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګۍ باندې چې دغه دوه کاله کې دا څنګه چلیدله ده، آیا موافقه برنامه وه که نه وه، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی و په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلي دي که نه. بعد دغې نه چې دا کمیټه کېناستله خپل مستند ګزارش یې د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې دپاره تقریبا 4000 نه ډېر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوي. متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوي دي. دوهم کال کې هم د 4000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوي چې 213 نفر دې ته شامل شوي دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره دی چې موږ یې په پوهنځیو کې لرو. ترالې کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخسته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وښیي. چین د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی وه بیرته ایجاب یې کوو چې دې کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا که دا برنامه لازمه وی چې ادامه وکړي باید مونږ ته مشخص کړو د بودیجې راوخی. مونږ منتظر د ځواب یاسو، اما مونږ ته رسما د دې برنامې د پیل یا د توقف ځواب نه دی راغلی. مونږ ته بنان مونږ منتظر یو چې د دې برنامې پاک له مونږ رسمي ځواب بیرته د اړوندې ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مؤثریت وڅېړل، څومره مؤثریت درلود دغه بورډ چې تاسو ته انکړی و چې د څېړل دغه آمادګۍ پانځي څومره مؤثریت درلود؟
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا ښایي چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه دی تللی. ما تاسو ته ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلي وي، درحالی کې ټول 1500 کسان دې برنامې ته وړاندې شوي دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره دا غیم 30% دې برنامې خلک کامیاب شوي دي. دې برنامې ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې و چې هر کال به 10% په دې کې افزایش راځي. نه تنها چې افزایش پکې رانغې، دویم کال 230 کسو دې برنامې ته اشتراک کړی دی. هغه هم د هغه نام له ولایتونو نه دي، یعنی په هغه اهدافو چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه دی تللی. او د شپږ میاشتو دپاره د دې برنامې په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوي دي، در حال چې زمونږ په یو محصل په ټول کال کې $1,710 مصرف کیږي. یعنی د دې برنامې مالی مصرف هم ډیر زیات و او مصرف هم ډیر زیات و او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دې برنامې باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه ده رسېدلی. او دویمه خبره چې زه کول غواړم ووایم په دې مورد کې، دا برنامه که ضرورت هم وي، تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه دی. دا برنامه کچیره معقولیت هم لري، کچیره دولت هم دغه کې زما وړاندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي، ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کې دي، هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کې دي، او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمی سیستم د هغه خنه ده، یعنی شي کولای شي آمادګۍ کانکور ته لاړ شي یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري. دې ته باید معلمین د مکتب وګمال شي. دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزي نه استادان. زه تاسو ته یو مثال وایم، آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي؟ نه، نشي کولی. یو نجار نشي کولی چې انجینیر شي. بنان دا برنامه چې د 3 کالو د مکتب برنامه ده، دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي، او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو د خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي. بل دا چې په دې برنامه باندې نوم یې خدل شوی دی په همځای. دلته زه حیران پات کیږم چې پوهنځي په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی. پوهنځي هغه علمي اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لسانس په سویه یا د لسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي، درحال کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې. یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نوه معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات عالی پورې دی اړوند وي. دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم. زه وایم چې دې برنامې ته که بودجه پیدا کیږي، بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي، د ناامن ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دې وشي، په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف کې مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینه او پانځه پاره هم ویل کیږي چې سکل د کانکور ازموینه وانه خېستل شو، لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجوده ورته. کله چې دا موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ، مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیله شته او امید شته چې شپینه پانځه ته بیا هم کانکور پیل شي؟
زش پینی پانزی مشکلات سو مشکل دی. یو خدا چې دغه کمبود د بودیجې چې موږ یې لرو واقعا دغه مسئله ده. بل مسئله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخې په دغه سی سرفامور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل پوهنتونونو د شو د علمی شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای د ټولې برنامې په دې په یو وخت کې شپنی برنامې مخته بوزو، موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه پخوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي اغوی بخپل برنامه وړاندې بوزي فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې ډېر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي موږ ته به دا برنامه معقول سازي کړي په معقول شکل سره به موږ هغه پوهنځیو ته چې واقعا ضرورت دی د شپنیو پوهنځیو موږ به هغې ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به ورته تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بله موضوع چې ویل کیږي د پوهنتون ځینې استادان په څو ځایو کې بوخت دي په کار باندې، دا څومره په پوهنتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پوهنتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پوهنتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډېر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پوهنتون دی باید په ډېره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پوهنتون ته خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي. کچیرې استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پوهنتون کې یا خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پوهنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه هم ورکړي په جدي شکل پوهنتونونو ته. دا مسله به موږ په کلکه څېړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغوی ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبیني کړې ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقوو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارنې په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیوکې موجود دي چې ډېری د روابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع رښتیا ده او که نه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولی، ولې تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالي د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سبب وي هغه باید 15% نمرې پوره کړي وي او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په تل د دوره د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو یې په ځینې موارد کې نه څنګه
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویل ځکه داسې کومسې ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد که پخوا چیرته شوی وي مونږ وزارت تحصیلات عالی په دې حق لري جدي دي او نو غواړو چې ورسره لدی روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلې، ورسره پښتنه غدا چې پخوا کانکور پینتیانونو کې درغلي کېدلې په دې برخه کې و چې تاسو راغلي نیو نیو څه پلان نه لري چې دا درغلي مخه ونیسي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بې باور دي مون او واقعا مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدی چې د کمیټې لازم پخواله ترلاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا موږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټه ایجاد شوه، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وویشل شول. ډیر جدي کمیټه یو ګروپي کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله موږ شورای وزیران ته وړاندې کړي، هغه په کې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوه. ان شاء الله مخته هفته به موږ دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو. ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.